سلامونه دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو مخکې تر دې چې زما همکار د خپرونه مخته یوسي زحمت شیبر او خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویمه ورځ د غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي هغه د اسمال د څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي پنځه سوه اتیا ډوله بس موټر تیره شپه د نهو بجو خواته د پولادګي په سیمه کې د راوتلې سیل له امله چپه شوی دی روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي بل لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه شپېته کورنۍ مرکز ګردیز ته لیږدېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو په کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونو جریبه کرهنیزې مځکې یې لاندې کړې دي بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تېرې شنبې په ورځ ورباندې برید وکړ د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلې وو د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره د هیلې زیاتې شوې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسېږي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وړمه ورځ د میزایلو د دغه برید پخلی کړی و خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هېواد د سمندري پوځ د ګزمې یوې پیړۍ له منځه وړې دي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني نن د یوې مهمې ټولنیز موضوع په اړه غږیږو چې د ډیرو ځوانانو ژوند متاثر کړی او دا هغه د ګډ ژوند پیل بیا تر ډیره پورې دوی خېشه بیا ښه ژوند نه لري هغه په افغانستان کې د ځینو ځوانانو ګډ ژوند یا لواده وروسته ژوند دی چې پیل یې په تورو سپینو تاویلو ماویلو جنګونو او تاوتریخوالي سره کیږي دا د ژوند هغه شیبې دي چې په خوشحالۍ باید تیرې شي خو متاسفانه مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ګډ ژوند پیل په ښه ډول ونه شي په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې عوامل څه دي ولې یعنی د ځوانانو د ژوند دغه مهم وخت تر ډیره په تورو سپینو او په جنګونو او په تاوتریخوالي کې تیریږي دغه مرحله چې په دغه ډول پیل شي یعنی تر کله د دوی ژوند متاثره کولای شي او د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغو مسایلو ځان وساتي او ښه ژوند وکړي د خپرونې له میلمنو سره په همدې اړه غږیږو میلمانه مو د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آریان لیکوال او خبریاله فرشته غنی او لیکوال احمد شاه پاتسوندي دوی ټول هغه کسان چې په دې اړه لیکنې کړي او نظر لري خپل میلمنو ته خراغلاست وایم پیل به له فرشتې غنی څخه وکړو اغلی غنی تاسو په دې اړه لیکنې کړي خبرونې مو جوړې کړي دی غواړو په پیل کې له تاسو وورو کوم عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ژوند د ګډ ژوند غلو لمړنی وختونه تاریخ شي
سلامونه تاسو ته او تاسو او جیدون کو تا او کسان چې نن خبرونه کې زما په نظر لومړی ک واده ترانه شو او دا مشترک ژوند ته تر هغه مخکې د عوامل درې عاملونه زما په نظر د دې سبب کیږي چې دغه ډول ستونزې رامنځته شي لومړی خو طبقاتي ستونزه ده کومه چې زموږ په ټولنه کې کله ناکله ځینې کورنۍ اقتصادي وضعیت ډېره ښه ده ځینې کورنۍ چې دي بیا متوسطې دي دوی سره کومه اړیکې کیږي او بیا د کسان د دوو بیلا بیل کورنۍ سره یو ځای کیږي، بیا وروسته په دې مسایل په اقتصادي مسایلو هم جګړې کیږي. دویم اعتقادي موضوعات دي. ځینې کسان داسې دي چې یو نظر لري، یو اعتقاد لري، عقیده لري ځینې مسایلو ته، یا مثلا ځینې ټولنیزو مسایلو ته، خو دا بل کس یا بل نظر لري چې که دا خپله ستونزه پیدا کیږي بل سیمي سیم دی، سیمي اختلاف دی، چې که دوی ترمنځ تقریبا د یوې لسیزې اختلاف وي، نو هغه وخت کې حتما د دوی په منځ کې جګړې رامنځته کیږي، دعواوې کیږي. خو که له دې شیانو تیر شو، ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې ډېری وختونه خپل ژمنې کیږي او هلک او نجلۍ له یو بل سره مخکې له واده ویني، خو په ګډ ژوند کې دعوا او جګړې خو عادي خبره ده. خو خبره دا ده چې دا کله لویږي، ولې لویږي، عوامل یې څه دي؟ خو بېلابېل اړخونه دي. که تاسې وخت لرئ زه به
تاسو که په لنډو ټکو کې همدا عوامل تشریح کړئ چې دغه ستونزې غټېږي، بیا به نورو میلمنو ته ورسوئ. ان په لنډه توګه به همدلته تاسو وروم.
ما په نظر لومړی دا ده چې زموږ په ټولنه کې کله چې د میرمن او نارینه ترمنځ سړي او خاون ترمنځ چې کومه جګړه دوام رامنځته کیږي، که په عادي مسایلو هم وي دوی بېلابېل نظرونه لري. لکه ټولنه داسې ده چې زما په نظر تجبیره مروانی ټولنه ده، او د دوی نظر دا دی چې ښځې دې په ډېریو وختونو کې غلي پاتې شي، او که کومې ښځې د خپل خاون په مقابل کې خبره وکړه، نو هغه لویې ستونزه راپېښولی شي او دوی ته ښه نه ښکارېږي. همدا زما په نظر چې دا ستونزه لا ډېرېږي که ښځه یې یا خاوند یې هېڅ فرق نه کوي. ښځه او مېړه دواړه د یو ګډ ژوند دوه مهم عنصره دي. که هغه ډله غلي پاتې شي، خپل دمنا احساسات، خپل عواطف، خپل هیلې، خپل نظر څرګند کړي، نو ستونزه جوړېږي. اول دوی باید په خپل منځ کې تفاهم ولري، دوی باید د یو بل خبرې په سمه توګه واوري. هیڅوک باید دې ته اړ نه شي چې دوی د یو بل خبرې قطع کړي، د یو بل خبرې ممنوع کړي. زه مریم د ما خبره باید واورېدل شي، او که د ښځې خبره باید ونه اورېدل شي او هغه باید تابع اوسي. یا مثلا که دا ده وایي چې زه ښځه یم، یا یوه مور یم، یا یوه میرمن یم، ماته په دې مسایلو ښه پوهېږي، ما او نارینه دې نظر نه راکوي، نو دغه ده چې ستونزه وروسته وروسته ډېرېږي او بیا لوی مشکلات رامنځته کیږي. تېر یادونه او تېرې ستونزې رایادېږي، خپلوان رایادېږي، کوم مراسم چې ترسره شوي، کومه ستونزه چې دوی ته پېښه شوې ده، دا هر څه بیا یادېږي. نو او کورنۍ د دې په ځای چې د خوشبختۍ لور ته لاړه شي، نه وروسته پاتې کیږي. وروسته پاتې کیږي په شخص پکې نه وي، پرمختګ پکې نه وي، محبت نه وي، او څه صمیمیت پکې نه وي، او اختلافات لا پسې ډېریږي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. اغل لاغلی فرشتي غني څخه مننه کوو. سم ورزو پاتسون صاحب ته، پاتسون صاحب غواړو تاسو هم پوښتو، ولې د ژوند دغه خوږې شېبې، ترخې شي، عوامل یې تاسو څه بولئ؟ پاتسون صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د پاتسون صاحب غږ نه راځي، خو ور به شو. ښاغلی محمد الله آرین هم په خپرونه کې را سره دی. آرین صاحب، غواړو له تاسې واورو په دې اړه. یو مسله دا ده چې دغه ستونزې چې په ګډ ژوند کې راپېښېږي، هیڅ وخت هیڅ لورې ځان نه ملامتوي. زه یو مثال کې دیش وړاندې کوم، زه چې د موټرونو کې ډېر کله ښار کې ګرځېدلای ما، یو خوا بل خوا تللای ما، هر وخت چې مثال په دې لار کې د ټکر او احتمال رامنځته شوی دی یا کومه ستونزه رامنځته شوی، هیڅ ډرایور ځان نه ملامتوي کنه بل لورې ملامتوي. په ګډ ژوند کې هم دغه ستاسو په نظر دلته د سلامت او ملامت څوک دی؟ کیسه چیرته خرابه ده چې د ګډ ژوند خایسته شي به د دې په ځای چې خې تیرې شي، خوشاله تیرې شي، هغه په غم او غصې تیرېږي؟
ډیره مننه هیواد صاحب، زه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله منې مچې.
وعلیکم السلام.
خپل له طبيع افاتونو پراتونکو خدای تعالی پامن وساتي او یو غوته چې بدی پیښې ورسوي صبر ورته غواړم. مسله ډیره مهمه ده او افغانستان کې متاسفانه په دې مسایلو او دې مسایلو سره لاس او ګریوان خلک یو څه نه دي متاسفانه دموږ په ټولنه کې معمولا د دواړو طرفونو یا د دواړو جانبینو په زړه د واده یا د کوژدې نه کول کلتوري نابلتیاوې او ځینې نور مشکلات دي چې دا پې تاثیر کوي او وروسته له وادونو دا مشکلات بیا د هرې ورځې په تېرېدو سره راډېریږي. رابه سمې تاسو پوښتنې ته چې څنګه کولای شو ژوند سم تیر کړو، دا د تاسو مثال د موټر د ټکر په اړه دا ډېر دقیق وو او په ګډ ژوند تکمک دی. یو موټر فکر وکړو چې ښځه یا خاوند یو له دوی نه ډرایور ده او یو له دوی نه سورلۍ ده، کدا د دواړو په ماهنګي باندې په همغږي باندې یو بل ته په غوږ نیولو باندې او د یو بل د خبرې په درک باندې مخکې بونه سي. متاسفانه د دې موټر ټکر چې دا د دوه د یو ښځې او نارینه د دوه جوړو د یو ځوان او د یوې مېرمنې د ژوند تباهي ده او د دې لپاره چې موږ ژوند خوشاله تیر کړو لارې چارې ډېرې دي، خو تر لارې چارو مخکې مهمه دا ده چې په دې ژوند کې د کړاو لاملونه اول باید درک سي، په دې باندې فکر وشي چې د ښځې او د نارینه په ژوند کې د مشکل یا د ستونزې لامل څه ده، اقتصادي ده، کلتوري ده، فرهنګي ده، څه شی دي. کله چې موږ اول ستونزې تفکیک کړلې، د ستونزو تر تفکیک راوروسته موږ کولای شو حل لارې ورته ولټو. مثلا ځینې ستونزې زه چې ګورم په افغاني جامعه کې، خصوصا په موږ او تاسو په ټولنه کې، خارجي آباد ډیر لري. مثلا د لور په کور کې د خسرګنۍ مداخله د کورنۍ خیرازه لمنځوي، یا په کور کې هغه جنسیتي دیکتاتورشپ د دې لامل کیږي چې دلته فرهنګي تقابل یا ټکر سلسله یو نابلدي کورنۍ نه راغلي ونجلي په یو کور کې مخکې تر دې چې هغه عادت سي یا خو یو بوی واخلي یا کوشش وکړي ځان اجست کړي، هغه حالات سره دا خبرګون ښیي چې خبرګون معمولا خبرګون پنځي، دوی په حل لارو باندې فکر نه کوي. همداسې اقتصادي ستونزې دي، د کال او د عمرونو ترمنځ تفاوت ده، نه درک او متقابل احترام ده. متاسفانه موږ تل په افغاني ټولنه کې له همدې مشکل سره مخ یو، په د ژوند په ډیرو برخو کې متقابل احترام حتی باور نه لرو، د همدغه باورونه د موږ راځي د موږ ګډ ژوند ته. یعنی بلا ډیر تاثیرات لري. کله چې موږ وکولی شو ابعاد مشخص کړو، وروسته له هغه کولی شو په حل لارو باندې فکر وکړو. زه فکر کوم که همداسې تدریجي پرا شو ښه به دا وي چې اورېدونکي به تېر څه واخیستلی شي.
مننه آریان صاحب. حتماً یو خو دغه ځینې مسایل داسې دي چې که څه هم هغه د کور خوشحالي اخیستې وي، د کور وضعیت یې خراب کړی وي، صمیمیت یې له منځه وړی وي، خو ځینې وخت بیا یعنی ډېر بحث هم نه کیږي په دغسې مسایلو باندې چې معلومه شي ستونزه چیرته ده. یعنی دغه مثال دغه د ژوند په لومړۍ مرحله کې چې کومې ستونزې رامنځته کیږي، کیدای شي دا د دوی ټول ژوند متاثره کړي، یعنی عقدې په زړونو کې پیدا کړي، بیا که دوی وروسته هر څومره ښه ژوند هم ولري خو د ژوند دغه ترخې شیبې به همیشه په ذهن کې وي او یو ډول به دوی خفه کوي. پاتون صاحب، که زموږ غږ اورئ، غواړم د تاسې هم د دې موضوع د عواملو په اړه واورو، وروسته به بیا د دې مسلې په پایلو او حل لارو هم وغږیږو. نو ستاسې په نظر ولې د ژوند هغه ګډې شیبې په لومړیو کې ترخې شي؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته دغه باس برخوالو ته او د ازادي رادیو ټولو قدمونو وروډونکو ته چې د عمل زموږ غوښتل په بخښنې سره چې مخکې پښتنه کې زموږ فکر کوم یاري و نه کړله نو خوشبختانه چې اوس می فکر کوم ځخ سم دي.
بله سم ده، مهرباني وکړئ.
او ایم ایل ای لکه څنګه چې دلته موږ درنې خور او ګران ورور باس ور باندې وکي مختلف عوامل لري، په دې کې د اقتصادي عوامل بللای سم، ټولنیز او کلتوري د ټول ابعاد دا لري. مثلا زه شروع کوم د دې څخه ماته د دې ځای څخه د دې سرچینه را معلومیږي چې دا مشکلات د دې ځای خلکېږي کله چې یو پلار او مور غواړي چې خپل اولاد ته واده وکړي یا خپل لور ورکړي او یا خپل زوی ته واده وکړي، نو دوی معیار دا ګڼي چې زما زوی یا زما لور د الله تر امر لاندې سوی ده، منظور یې دا چې بلوغ ته رسیدلی ده، نو باید موږ واده ورته وکړو. نو دلته یو مهم شی دا دی چې هغه فکري بلوغ ته هم باید رسیدلی وي، یا په دې معنی که دا خبره ډیره ساده کمه، هغوی لکه انجلۍ باید لږ تر لږه د ګډ ژوند په اړه باندې څه پوهاوی ولري، یو څه هغو ته معلومات ورکول سي یا یو څه تجربې ورسره شریک کړل سي. صرف دومره کفایت نه کوي چې هغوی په دې باندې پوه سي چې پلاني انجلۍ یا زما مېرمن دی یا پلاني هلک چې دی هغه زما خاوند دی، نور موږ ګډ ژوند سره کوو، هغه چې هر څه وایي صحیح دی او زه چې څه وایم هغه نه صحیح کېږي، د ده ټول د ده منل کېږي. نو دغه غلط پوهاوی یا نه پوهاوی د دې سبب کېږي چې پر وروسته کې مشکلات پیښوي. باید تر دې مخکې چې موږ خپل یو ځوان ته واده وکړو یا خپل پیغله یو ځای ورکوو، باید هغوی ته د ګډ ژوند په اړه باندې بنسټیز معلومات ورکړو. له نیکه مرغه اوس دا ډېر ساده سوي دي، ډېر اسانه سوي دي، په دې کې یعنې په انټرنیټ کې بېلابېلې ویډیوګانې موندل کېږي، په دې په اړه باندې بېلابېل کتابونه موندل سوي دي، لیکل سوي دي، هر څوک دې څخه استفاده کوي. بل بودی را دي چې زموږ لوی کورنۍ د دغه مشکل دي، فرضاً یو ولک دی په داسې کورنۍ کې دی واده کوي چې هلته د ګڼ ورونه دي، مثلا څلور یا پنځه ورونه دي، هغه ټول ودونه لري، د هغوی ګڼ اولادونه دي په هغه کور کې، د پلار او مور هم اوسېږي، نو دوی مجبوره دي چې دغه ټولنې تر تاثیر لاندې راشي. هلته چې کوم برخورد د کومو ښځو سره پخوا کېدی، نو دا به ګران وي چې دی د هغه څخه ماورا یو بل لار خپله کې مجبوره یي، هغه څه چې پلار مثلا د کور د کوم ترتیب سجولې دي، د هم پراغه ترتیب سره ولاړ شي، مور چې څنګه د نورو ژوندو سره ترتیب جوړ کړی دی، مجبور دی خپل شزا غته برابر کړي. نو دا خپل د کلتوري یا د ټولنیز مسایل چې په کمټولنه کې راګریږي، یا مثلا شاوخوا په ماحول کې چې کوم ترتیب دی هغه ته ماتېدل یا هغه منل، دا خپل یو دغه مشکلات څخه دي چې هغه په پټکر کې راولي. مثلا مجور او مور یا خواش مور یا مثلا مور او میرمن دا په قسم ټکر کې سره راځي، دا چې کله په ټکر کې سره راځي اوتومات په منځ کې د غالک چې دی دا یو خوا باید ونیسي، کچیر مثلا د میرمنې خوا نیسي هم په کور کې جنجال زیاتی او تبد خوندې راځي، کچیر د مور طرف نیسي هم دا تکلیف ایجادی. نو دلته دا چې تعادل ساتل یا متوازن تلل دا ډیر سخت کار دی په داسې ګډ غټ کورنۍ کې. له بده مرغه چې دا زموږ کلتوري مشکل دی چې تر ډېره پورې زموږ ښځینه چې هغه د خواش په بڼه کې هغوی یو قسم ناخود آګاه د خپلو مژندو سره داسې یو برخورد کوي چې فکر کوي چې دا یو قسم لکه هغه د مزدور سره چې یو برخورد کېږي یا لکه یو غلط څوک چې نو داسې د یو اولاد په سترګو نور ته کتل کېږي، یا مثلا د مزور په سترګو باندې نور ته کتل کېږي. یو بل شی چې هغه هم زما په نظر راغلی دی هغه یو کلتوري اړخ لري، تر ډېره پورې چې کله زه وینم چې ځینې ځوانان ما له هغو سره خبرې کړې دي چې مثلا د واده په لومړۍ شپه باندې کله د خپلې مېرمنې سره یو ځای کېږي، نو دوی پیل په دې باندې کوي چې هغه ته نصیحتونه کوي، هغه ته لارښوونې کوي او د خپل کور او کورنۍ اړوند رولز ورته بیانوي، په زوره به نه خاندي، پوړنې به د سر څخه نه کښته کوي، او زما د پلار عزت به کوي، لنډ کالي به نه اغوندي، زما د مور عزت به کوي. او دا دغه یو چاپېریال هغې ته د واده په لومړۍ شپه باندې چې هغه خپل کور پلار ورور هر څه یې پرېښي راغلي او په ده په تا باندې داسې یو حالت سره مخ کېږي چې هغه یو مخ نسیت دی خپل کنفلیکټ یو شخړه رامنځته کوي یا یو قسم وکړه رامنځته کوي. زه به اکثر وخت خپل ملګرو ته چې مثلا ودونه راتلونکي زه د هغوی سره کښېږم د خبرې ورته کوم ورته چې په دغه شپه باندې اصلا نصیحت لو شپه نه ده. تاسو که ښه کوئ که غواړئ چې راتلونکي ژوند مو له خوښۍ ډک شي نو خپلو مېرمنو ته مینه ورکوئ په دغه شپه باندې. د مینې اساس له دغه ځای څخه کښېږدئ بالاخره په راتلونکي مشکل نه پیښېږي.
ډیره مننه پاسون صاحب خوشاله اوسئ. اغلی غنی یو موضوع چې پاسون صاحب اشاره ورته وکړه هغه دا ده چې دغه ناوې چې کور ته راځي مثال ډیر وخت هغه نه خپله په دغه کور کې ځان جذبوي د دغه کور کس ځان ګڼي او نه مثال د کورنۍ لخوا دا د کور د یو اصلي غړي په توګه منل کیږي. یعنی همیشه یو ډول د بیګانګۍ احساس ته دوی ترمنځ وي او دوی ځکه هم بیا هڅه کوي چې مثال له دې کوره لاړ شي بیل کور ولري تر څو دا داسې احساس کړي چې دا د خپل کور دی. دغه احساس ولې رامنځته کیږي چې مثال دغه انجلۍ یا ناوې په کور کې د کور د غړي په توګه نه منل کیږي دا خپل هم دغه احساس نه لري او بالاخره کیسه بیلتون ته یا شخړو ته سر رسیږي؟
مننه. زما
په
نظر
که
یو کورنۍ تعریف کرا شو کورنۍ هغه ښځه او میړه او اولادونه شمیرل کیږي په دې حساب په هر دي کې نو که موږ کله چې یوه نوې نجلۍ لکه څنګه چې ګران میلمه هم ورته اشاره وکړه یوه نجلۍ له پردي کور څخه راځي خپل مور خپلې خویندې وروڼه خپل چاپېریال کور هیلې هغه څه خاص دی چې د رودل هغه پیږدي نوي کور ته راځي داسې یو رسم دی یوه سنتي ټولنه ده او رسم په دې به داسې دی چې باید نجلۍ د هلک سره واده شي او که دا برعکس هم وایي چې هلک نجلۍ ته واده نه نو هغه هم دغه ستونزې پکې دي ځکه نجلۍ له نوي چاپېریال سره آشنا نه ده له نوي خلکو سره آشنا نه ده که که څه هم له مخکې هم ورسره آشنایي درلوده اوس د ژوند کولو لپاره په دې ځای کې زما په نظر دا د میندو دنده ده د پلارونو دنده ده چې هغه خپله کړي. زموږ خو لویې کورنۍ دي ماشاءالله په کې ورونه دي خویندې دي پاکې ده خسر دی او ځینې وخت هم ته ځیل میشي نو د دې بدلول او د دې کورنۍ کوچنۍ کول شاید لږ سخت وي یا شاید نو د شرایطو سره به نه وي چې هر ډله دې یا هره ښځه په مېړه دې ځان ته جدا کور ونیسي خو که دغه کور ته راودېږي اصلي دنده پلرونو او میندو ته ورګرځي که دوی دا نجلۍ خپله ونه ګڼي لور یې ونه ګڼي یا د خپل دغه عزیز زوی ښځه یې ونه ګڼي محترمه یې ونه ګڼي هغه هېڅکله په دې کور کې ځان ارامه نه احساسوي. زه ولې وایم زه یوه لور لرم که زه خپله لور بویوم او که د واده څنګه رسیږي او بیا زه ورته وایم چې یا به ما انتخابوي یا به دې میړه انتخابوي خو دا خو د کورنۍ تشکیل دی هغه خپل میړه انتخابوي نو دې ته خو مشکل ضروریږي خو که زه داسې یو فکر ولرم چې ته د ما زوی یې ته د ما لور یې ما لور کې او چې کله لوی شوې کله چې بالغ شوې کله چې د واده سن ته ورسېدې که ما درته واده وکړ که خپله واده وکړو زه د حق څخه درځم چې په نوې کورنۍ جوړه کې په خپلو هیلو ته ورسېږي او مینه یې وپالې نو هېڅکله ستونزه نه پېښېږي. اصلي ستونزه هغه وخت پېښېږي چې موږ په ډېره مینه خپل زوی لویوي بیا کله چې د هغې تر څنګ یوه نوې ناوې ویني یوه بله ښځه ویني چې زوی یې ډېره توجه هغه ته کوي ورسره توپ اخلي ورسره په مینه خبرې کوي یا کله جګړه ترمنځ کېږي نو مور هلته د حفاظت هېڅ ورته پیدا کېږي چې دا خو د ما نازولی زوی و دا څنګه اوس د ما نه ډېره مینه د بل چا سره کوي دا د دوی ته دوی نه قبلوي چې نه قبلوي نو دلته ستونزې راپېښېږي. دوی هېڅکله دا خبره په ډېری کورنۍ کې په ژبه نه راوړل کېږي چې میندې ووایي زه په دې حساب د خپل دوی سره په اختلاف یم یا د خپل انګور سره په اختلاف یم یا مثلا خسر ووایي چې دا خو د ما ګران زوی و دا خو مې ډېر نازولی و او دا اوس د یوې پردې نجلۍ خبره مني او د ما نوم مني خبره دا درته نه دا خو مشترک ژوند چې ټول پیلېږي نو خو د دوی ژوند پیل شو نو موږ باید دې ته اجازه ورکړو کله چې دوی اجازه ورکړل شي تاسو نه هغه چې بل کور راغلي هم دا هغه د قوانین د کورنۍ د قوانینو سره بلدي یو بل سمیه ورته په صورت کې د نتیجې د کورنۍ په شکر پاکستان کې لري چې په دغه صورت کې د نور کې وسیږي خو نور خو چې د یو بل سره مشکل نه لري ځکه موږ خور مو یا د هغه کور سره د دې فکر سره رسیدلی چې چې له بهر راځي نو فرصت دی باید ومنو کومه ونه مننه هغه هیڅکله ځان په دې کور سره نه احساسوي نو هغه چې هغه د بلتون غوښتنه کوي هغه غواړي ځان ته جدا کور ولري ځکه هغه بل چېرته تللی شي دا خو د هغې وروستی کور دی که نه که موږ یې په دې حسابو او که اختلاف رامنځته شي او هغه ډېر لوی شي نو دوی به خامخا طلاق اخلي په طلاق کښې خو د حل لاره هغه وخت کېدی شي چې بل د حل لاره ونه اوسېږي او د دوه کسانو ترمنځ مشکل بېخي نه وي شي نو هغه وخت به دوی طلاق اخلي که په داسې ډېر وړو موضوعاتو دوی طلاق واخلي خو کله خو ټولنه له منځه ځي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. آریان صاحب، که تاسې راته ووایئ بې سوادي یا او د ګډ ژوند په اړه د پوهاوي نه درلودل څومره سبب کیږي چې د ژوند هغه لومړۍ شیبې په تاوتریخوالي، په جنګونو او په تورو سپینو کې تیرې شي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. پاڅون صاحب ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه، ډیر مهم موارد دي او دا چې بې سوادي متاسفانه موږ ته خو راپېښي ټولې ستونزې له بې سوادۍ دي. په افغانستان کې هر مشکل سره مخ، په میلیونونو ولسونه دوی له بې سوادۍ د لاسه له مشکلاتو سره مخ دي. موږ که چېرته سواد لرلی چې مخکې پاڅون صاحب اشاره وکړه چې انټرنیټ او عامه پوهاوی ډېر مهم دی، متاسفانه په یو بې سواده ټولنه کې کار څومره عامه پوهاوی وسي یا کتابونه ورته ولیکل شي د لیک او لوست زمینه نشته چې یو څوک یې ولولي او له هغې نه استفاده وکړي. موږ ته ټولې راپېښې ستونزې له بې سوادۍ نه دي، ولې تر ټولو مهمه دا ده چې دغسې خپرونې کولی شي ډېره مرسته وکړي، ځکه دا د باسواده او بې سواده دواړو دپاره د دې وړ دي چې وایې ور استفاده ترې وکړي. عامه پوهاوی دوه اړخیز مهم ده. د نجلۍ کورنۍ کله چې خپله لور کوزده کوي دلته ټول مسؤلیت په همدې ورځ نه خلاصېږي چې تا خپله لور یو چاته په نامه کړه نو ته له مسؤلیت خلاص وي. دلته تر واده پورې د مور او د خویندو د کور د نورو ښځینه وو مسؤلیت ده چې دا نوي کور ته د تګ په اصولو باندې وپوهېږي چې په نوي کور کښې شاید ته له یو نوي چاپېریال سره مخ سي، ته له یو نوي غبرګونونو سره مخ سي، ته له یو نوي ماحول سره مخ سي، ته له یو نوي کلتور سره مخ سي. د پلار په کور کښې مثلا تا شاید بې مسؤلیته ژوند کاوه، هلته شاید مسؤلیت در له غاړې سي، هلته دې شاید په ژوند کې بلا تغیرات راسي، دا د یغو مسؤلیت ده. او کله چې د هلک کور ته نجلۍ راځي د هلک د کور والو ته زه یوه نسخه ورکوم، ورته وایم چې که تاسې خپله لور یو چاته ورکوئ څه غواړئ چې ورسره اوسي، که کله تاسې خپله نګوره د خپلې لور په حیثیت ومنله هیڅ مشکل نه پېښېږي، هیڅکله د ژوند خیرازنه بدرنګه کېږي. متاسفانه بل غټ مشکل چې زموږ په کورونو کې را جوړ ده هغه دا ده چې ګڼمېشتې کورونه دي، هیڅکله ځوان تقریبا تر شل یا پنځه ویشت کاله چې دوی ګډ ژوند سره کړی خاوند او ښځه د یو بل د ژوند د ملګري په توګه د حاکمیت احساس نه کوي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم نګور د پلار کره د تګ رخصتي خو سر یا خواښې ورکوي، راوستل بېرته څو شپې باید وکړي، څنګه لاړه سي، څنګه راسي، ولې تللې وي، ولې راغلې وي، د دې صلاحیت له خواښې او له خسر سره ده. حتی په لرو پرتو سیمو کې خاوند په دې شرمېږي چې خپله مېرمن د خسر کره بوسي، لیور دا وظیفه اجرا کوي یا خسر اجرا کوي. دا تر ټولو هغه مشکلات دي. ښځه احساس د حقارت کوي، ښځه احساس د عقدمندۍ کوي، ښځه غواړي د ژوند ملګری له دې سره د پلار کره ولاړ سي، د خپلوانو کره ولاړ سي، د دوستانو کره ولاړ سي. دا تر ټولو مهم بحثونه دي. بله دا ده چې هلک او نجلۍ په خپله کولی شي چې په دې کښې ډېره زیاته ونډه ولوبوي. مثلا په یو کور کښې شل ډوله افکار دي، هلک کولی شي د نجلۍ تشریح کړي، د دې په ځای چې نصیحتونه ورته کوي چې دا به نه کوي او دا به نه کوي، هغه افکار دې ورته تشریح کړي چې زموږ په کور کې حاکم فکر دا ده، د مور ځای دا ده، د پلار ځای دا ده، د ورور ځای دا ده، د ما وي تا حیثیت دي یو نوي چا په توګه چې دلته د دې کور غړي او مسؤلیت به اخلو دا به وي، یعنې دا ډېره مرسته کولی شي. ولې متاسفانه موږ په دې برخه کښې نه یوازې چې هغه خلو په خلو یا کور په کور عامه پوهاوی نه کوو، موږ تل تدافعي حالت غوره کوو. متاسفانه همدغه خواښېګانې چې نن پنګیندو باندې ظلمونه کوي دوی یو وخت خپل انګان دی په دوی باندې د سوي ظلم نتیجه دا ده چې دوی خپل وقدای شي دوی دی وقدو ته د مشکلات ته په حلار دي لپاره فکر نه کوي خو په دې فکر نه کوي چې بیا سبا ته د امدی وقدي ښکار دي دوی لورم ده ځکه موږ هر یو لور لرو دا په دې معنی نه ده چې موږ دی شالو راوړو دلته هر برخور دي خپل عمل ورسره کوو دی موږ لور سره نه کوي نه دا یو انساني اصل ده چې کای هغه در سره کیږي وڅ چې کوي هغه بریږي دلته مهمه ده چې موږ په لوی کې خلو په خلو عامه په هواي شروع کله چې چلې د ځواني مرحله ته رسیږي لامدغه وخت نه تدریجي به دا ورته وویل چې تا مسولیت څه ده او حالکم چې ځواني ته رسیږي دا مهمه نه ده چې ته د یو چالو ورته په نوم کاغه نو مسولیت نه پیژنې هیڅ نو درک نه لري هیڅ نو احساس ته مسولیت نه کوي کار نه کوي ډیر ځوانان د موږ هم داسې چې ودونه کړي څلور پنځه نسه اولاد لري ولی متاسفانه د تر دغه وخت دی یورپ یې ګټه نه دکړي په کور کې اوسې نه اوسې یوې ګټي سلی چټي دا فکر په خپل دی او کلش لامل کې هغه څوک چې ګټه کوي دغه خزر حاکمیت احساس کوي هغه څوک چې ګټه نه کوي دغه خزر محرومیت احساس کوي محرومیت به خبرګونونه پنځي خبرګونونه ستونزې پنځي او دا ستونزې حتی که د بیلتون لامل هم سي تر پایه که بزوند کې دوی مشکلات راځي خاون خز د خز خاون ته پیغور ورکوي تا د لاس موږ کورنۍ له لاسه ورکوي تا د لاسه زبیل سوم دغه ټول هغه مشکلات دي چې موږ یوازې خلو په خلو کولی شو په حل لاره باندې وتوانی کو دغه خبرونه باید ډیر شي په یو یا دوه خبرونه دا مشکل نه حل کیږي له نړیوالو رسنیو نه خصوصا تاسو نه چې ټول افغانستان هم اوري دا مې وهیله ده درنه چې په ټولنیزه برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي پور کولو د ښه ژوند په کولو کې لکه څنګه چې رول ادا کړی ادا کوي دا خبرونه لا ډیر شي متاسفانه افغاني ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده دا اوس د نجونو ښوونځي تړلې دي موږ چې هغه لږ څه ناسم سواد یا د لیک لوست هیله منو هغه هیلم په ناهیلۍ بدلې شوي دي همدا اوس په دا کورونو کې جنسیتي تبعیض عملا تجربه کوو هلک مکتب ته ځي او نجونې نه ځي یعنی نجونې احساس د حقارت کوي متاسفانه له همدغه حقارتونو نه بیا را شروع کیږي بیا د خسر تر کور او تر ګډ ژوند او تر مور کېدو پورې تر دې پورې بله مهمه خبره دا ده چې د نجونو د ورکړې په برخه کې یو مرحله باید دوی په پام کې ونیسي هر نجلۍ چې بالغ کېږي په همدې بلوغ سره سم د واده وړ نه ده دا باید اوس وخت په کور پاتې شي تجربه ترلاسه کړي وګوري هسې کې ټیټې پې تېرې شي موږ متاسفانه په کم عمر کې لوڼې واده کوو هغه بیا د کور په ژوند نه پوهېږي په خپله ماشومۍ بیا په شي اولادونه را وړي هغه ورلغاړي سي د کور مسؤلیتونه سي د خاوند فرمایشونه نه پوهاوي سي دغه د درک نشتون بلا ستونزې راوپنځي او د دوی د ژوند خیرازه لا مغه ځواني نه تر زړګودي پورې دا ټول را خراب کړي
ډیره مننه آرین صاحب خوشحاله اوسئ مهم مسلې ته مو اشاره وکړه یو وخت مو له استاد سره مرکه وه هغه ویل وای موږ معمولا چې کینو په سیاسي بحثونو کې نور ملامت و چې مثال دا هیواد هغه هیواد مداخله کوي جنگ راوړی دی خو دا زموږ په کورونو کې چې کوم جنگ دی دا کوم هیواد راوړی یعنی که سوچ وشي یو ډول یعنی هغه عمومي حالت بیرته که جزوي پیښو ته بیایو نو دغه عمومي حالت هم لامغه ځي مثال کورنۍ خرابه وي کور کې جنجال وي طبعا په ټولنه کې به هم جنجال وي چې په ټولنه کې وي په ټول وطن کې نو جنګ او جنجال وي دا کیسې به وي خو پاتون صاحب یو مسله چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې ځینې وخت لکه په کورنۍ کې مثال نجلۍ هلک یا د کورنۍ نور غړي هر یو هڅه کوي حاکمیت ولري مثال څارنه وکړي څه کیږي څه نه کیږي کوم شی وسو کوم نه سو کنه دا ټول یو ډول د یو بل تر څار لاندې وي هر یو کوشش کوي چې ډیر واک او اختیار ولري مثال ورته ویل کیږي چې دا نجلۍ ته دا خبره کیږي چې مثال خسرګنۍ دې په موټي کې ونیسا یا هلک ته ویل کیږي چې باید ښځه دې کنټرول کې باید هغه مثال ستا په مخ کې څه خبره ونه شي کولی دغه مسایل څومره سبب کیږي چې د دوی د خولې خوند سره خراب کړي او ګډ ژوند هم مثال یو خشن یو بد لوري ته بوزي
بالکل دا ډیر غټ عامل دی ما مخکې خبرې وکړې چې مثلا په یو غاڼه کورنۍ کې حلق هغه خپل اراده په بشپړ ډول باندې تقریبا لاس خور کی د دې ډیر هغه څه زړه غوړي چې هغه د ګټ ژوند لپاره ډیر مهمه مګر څه چې د مور د توای او یا د په نخدا ګډ ول د ټولین حافظ کړی دي او هغه یو قسم په ځان باندې منل دي دا غوښته ځان نه خلاص راغله د زولنی د زندان زولنی د ټینګ نیولې دي د ذهن ګرمګان کړی دي. همداسي مثلا هغه اړخته د خسر خواته بیا هغه کوشش کوي چې خپل لور همداسي په یو حالت کې وساتي. ممکن هغه په دې اړه باندې کار کوي چې خپل لور شاده کی خپل لور واکمن کی خپل لور ته نیک پرغي ورکړي. لیکن لبه د مرغ شي اکثره وخت نه یعنی ټول وخت ویل سم چې دغه شي دا د د ځان اړه خبرته د لور ژوند اړه اوري او غزل من کیږي او همداسې د الک ژوند سره ځان من کیږي. زما چې پدې کې یو شی ډیر مهم دی چې خپل پلرونه او مندې پریږدي چې الک او انجلې خپل د ژوند لور خپل وټاکي. هغه باید د دې سره د خپل خلار باندې پریږ دی خو د دې سره پر بغل باندې خو کچیر دوی کژیږي د لایره څخه نو صرف لایره ته سره کی نور دی خپل دې خپل جوړ کی باید سره جوړ نه کی لار باید او خپل جوړ کی او کچیر دوی د لایره څخه وړي نو هغه زه یو ټکی اشاره کوم چې مور خپل ولې دا کار کوي. تر دې پرې دا کار په دې خاطر باندې کیږي فرضاً نزی مثال وایم یو ځوان دی واده وکي او هغه خپل مېرمن سره ډیره مینه کوي. مور ته یو قسم شک یا یو قسم څنګه وایم یو څه په ځل کې ورګرځي چې دا هلکه غزما مینه چې ما مثلا دې سره لې کړې دي هغه وخت سره خپل شې دي ورکی. نو په دې خاطر باندې دا د درول لري د خپل مجور سره مکتوب دی چې یو زویم کښنی په سپینه باندې ورته وایي چې ته بدل سوې یا ته واړولې خسرخیل واړولې یا که مثلا الک یو شپانه یا بل شپه یا پونی کې وزرزه د خوښ کړه د خسر کړه د شپې خپل ماشوانه دی او ته چې ته بدل کړې یو شی باید د ټول ک خوښ د خسر دی کومو د کپلار دی د په څنګه باندې واوري او دا خبره باید د ضرورت نه نه باسي چې هیڅ کله څوک د چا مننه نه کوم مننه چې یو ځوان د خپل مور سره کوي هغه مننه هیڅ کله د هغه مینه چې څوک د مېرمنې سره کوي هغه هیڅکله د پلار سره نشي کېدای. د اولاد مینه څوک نشي کولای چې هغه خپل ورور ته ورکړي. د ورور مینه څوک نشي کولای چې هغه مثلا یو خپل ملګري ته ورکړي. د هر چا د مینې هغه لار معلومه ده. نو مور او پلار د دې څخه هیڅ تشویش نه لري چې زموږ مینه غلا کیږي یا زموږ مینه تقسیمیږي. او یو شی ست چې دوی په لوی لاس باندې خپل مینه کمی کله چې دوی وضعیت داسې جوړ کړي کله چې دوی په دې مابین کې خبرې وکړي کله چې دوی هغه خپل اولادونه یا زوم او مجور خواتوري کې نو تبې خبره ده چې دوی د مینې کچه د دوی په وړاندې راکمیږي. نو کله خپل اختیار ته پېښول سي نو هیڅ کله یو لور داسې نشي کولای چې هغه خپل مور مینه نیمه کې نیمه خوښ ته ورکی نیمه خاوند ته ورکی یا بل چا ته ورکی او همدا شان الک نشي کولای دا شي. نو هر چا د مینې خپل برخه معلومه ده او مور او پلار باید په دې ونه سوځل سي یو لک چې خپل مېرمنې سره څومره مینه کوي دی باید ورباندې خوشاله سي. لبه د مرغه چې وسر چپا دی هغه چې کله مینه ورسره کوي نو د یو قسم باندې زوريږي یو قسم رنجوري. البته دا ټولنیز مسائل دي صرف یو شی دی چې موږ درک کای سودا شي چې دا شي کټول نس دی کار شي دی خو زموږ په تاوان نه دی زموږ په ځان نه دی زموږ په ګټه دی. یعنی خاوند مېرمن چې څومره مینه مو کی هغه خیر دی شر هیڅ کله نشي پېښېدل.
مننه پاتون صاحب. یو موضوع دا د ځوانان خو معمولا مثال په دغه وخت کې چې واده کوي هغه د ژوند لمړني وختونه وي یا مثال زده کړې کوي یا کار کوي نو کله چې شخصي ژوند خراب شي د دوی په کاري ژوند هم مغیز ډیر وي. یعنی دوی نشي کولای هغه ډول تمرکز په خپل زده کړو وکړي هغه ډول تمرکز مثال په خپل کارونو وکړي. یعنی کله دوی له هغه ژوند مطمئن شي چې دوی په کور کې لري نو کېدای شي دوی بهر مثال په خپل کارونو او درسونو کې هم بیا تکړه وي. اغلی غنی غوړل تاسو وورو چې دغه په ژوند کې مثال د ګډ ژوند په پایل کې تا ویلې ما ویلې جنگونه تور سپینې د څومره د دوی ورسته ژوند خرابولای شي نه په دې اړه ته وایي.
که ژوند دم نوی جګړي او داوی او تویل او مویلی هر اړیکه زیانمنه ولای شي. یو څه چې موږ په ټولنه کې دی هغه دی چې ډیره زموږ وګړي یا افغانان یو بس موږ دروغ وایو. دا عادي خبره ده انسانان یو بس کله نه کله دروغ وایي خو دوی ډېرې هڅه کوي چې ځان ته دروغ وایي. مثلا یو څو درمسته کیږي دی حتی خپل قضاوت کې چې زه بر حق یم او در ستونزې ته دومره دوام ورکوي دومره دوام ورکوي دې جګړې ته چې هیڅ حل لاره بیا ورته پیدا کېدای نه شي. زه وایم که نو دوی باید لومړی ځان ته دروغ ونه وایي. نن خو ځان سره تنوم یو هیڅوک زموږ خبرې نه اوري، هیڅوک زموږ فکر نه ویني، ذهن مو نه شي لوستلی چې موږ څه وایو. سره موږ باید اگر خپل ذهن ته دروغ ونه وایو، موږ ځان ته دروغ وویلو ذاتي هېڅ دا ستونزه نه حل کېږي. او طبعا که دا بیا لویه شوه دا بیا خو ډېرې لویې ستونزې رامنځته کېږي. که میړه او ښځه یوازې وي د دوی تر منځ مینه محبت له منځه ځي چې دا د ګډ ژوند مهم عنصر دی. بل د دې پر تر منځ احترام له منځه ځي که عزت له منځه لاړو ښځه هم ژوند ته زړه نه خښوي او نارینه هم ژوند ته زړه نه خښوي. په دې کې ټولنیزې ستونزې کبن رامنځته کېږي، په دې کې رواني ستونزې رامنځته کېږي چې ځینې کورنۍ داسې حالت ته رسېږي چې ښځه یا مېړه د ځان وژنې هڅه کوي یا حتی که ځان ونه وژني د یوازیتوب احساس کوي او ژاړي او دا افسردګي او دا خفګان دا هر څه د ژوند تر پایه دوام کوي. او بیا که چېرې دا ستونزه نوره هم لویه شوه نو طبعاً د طلاق موضوع رامنځته کېږي، جدایي ترمنځ رامنځته کېږي چې طلاق خپل له روحي او مادي پلوه انسان ته ډېر زیات ضرر رسولی شي. هره اړیکه په مینه او محبت ښه چلېږي او په تفاهم ښه چلېږي، خو کله چې طلاق رامنځته شو هغه وخت بیا که څه هم د هغې ستونزې سیلي حل لاره به اوسي، خو په راتلونکي کې دواړه اړخونه لرواني پلوه له مادي پلوه ضروري او زیانمنوي. خو زموږ په ټولنه کې چې بیا داسې کورنۍ هم شته چې طلاق نه مني او بیا زیاتره یې داسې کوي چې خپلې ښځې د پلار سره کښېنوي، هغه هلته ناسته وي او دا یا بواده کوي یا یوازې ژوند تېروي. دا خو دا خو نه شي کېدلی. تر کله به ته یوازې ژوند تېروي؟ تر کله به د دې لپاره چې هغه د حل لاره دې جوړه نه کړه بله بل واده به کوي؟ بیا به ستونزې رامنځته کېږي، بیا به جنجالونه رامنځته کېږي او بیا به داسې به د پلار سره کښېنوي. دا خو د داسې به تکرارېږي او تکرارېږي. او همدغسې مېرمنه که دا ستونزه یې حل نه کړه، دا د پلار سره لاړه کېناسته یا یې طلاق واخیستو، خو بل واده دا خو ژوند دی. څه خو واده ته ضرورت لري؟ دا خو یو اړین موضوع ده چې باید نو فکر وکړو. دا کله واده شاید د ژوند وکړو، خو شاید څه مرسته لا نه شي. نو موږ که بیا بل واده کوو، بل واده کې خو هم دغه ستونزې له موږ له ستونزې نه فرار هېڅ نه شو کولی نه شو کولی. دغه ستونزه باید حل کړو. که دومره لویه وه چې بله د حل لاره یې نه وه او طلاق اخلي، حل لاره وه بیا هغه وخت کولی شو. خو که ستونزې ډېرې وړې وي، لکه څنګه چې خبرونه یادونه وشوه، زه دا نه وایم چې زموږ په ژوند کې یا د میلمنو په ژوند کې یا ستاسې په ژوند کې به دا ستونزې نه رامنځته کېږي. ټول په ژوند کې هره لحظه هره شېبه هره ورځ دا ستونزې رامنځته کېږي. خو که حل یې نه کړو، په ورځ لویې ستونزې لویې جنجالونه به ترې جوړي چې بیا به خپله حیران پاتې وو چې دا کوم ځای کې پرېښوده، دغه موضوع مو دغه ستونزه مو دا جنجال مو چېرته پرېښود، موږ حل نه کړو او اوس په دې حال کې یو.
ډیره مننه غلی غنی، خوشحاله اوسی. البته که موږ د دې موضوع په عواملو نور هم غږیږو، نو کیدای شي ډیر وخت نور هم وغواړي، ځکه په جزئیاتو سره به ډیر نور عوامل هم لري. خو که مثال د خبرې د هر چا په کور کې دغه ډول ستونزه وي، په کار ده چې هغوی خپله سوچ وکړي، فکر پرې وکړي چې کوم عوامل سبب شوي، کوم څه د دې لامل شوي دي چې هغه د کور صمیمیت، د کور خوشحالي هغه واخلي، او د دوی ترمنځ مثال یو بدبینی، خفګان او نورې ستونزې رامنځته کړي. غواړم د خپرونې په پاتې برخه کې له میلمنو د حل لارو په اړه وپوښتو. آریان صاحب، غواړم لومړی له تاسې واورو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي کیسه تاوتریخوالي ته، جنګ ته او تورو سپینو ته لاړه نه شي، بلکې که یوه ستونزه رامنځته کېږي هغه حل شي، نه دا چې مثال د خبرې هغه نوره هم پسې لویه شي.
مهمه خبره دا د دماغ په فکر باندې البته څومره چې په دې ټولنیز برخه کې ما هم قربانیان لیدل دي هم متاسفانه چې پیښې لیدل دي بګنون کې تر ټولو مهمه حل لار څوک دی یو دا خصوصا هغه ځوانان چې نه غواړي دې پیښو ښکار شي او هغه چې دي چې ښکار دي هغه خو مخکې لکه تا چې ویل چې کورنۍ په دې فکر وکړي چې دغه خیرازه باید خراب نه شي د کورنۍ ترمنځ نزاکتونه او دا باید تر پښو لاندې نه شي دوی دې خپل ورته حل لارې ولټوي ولې هغه ځوانان چې غواړي چې موافق ژوند ولري او دوی دغه سی پیښو ښکار نه شي دوی ته مې وړاندیز دا یو خدا د چې تر څو پورې ځوان خپل پښو نه درېدلې خود کفاسه ویني په فکری لحاظ په اقتصادي لحاظ د کلم واده ته زړه نه کوي ځکه متاسفانه دموږ په کورونو کې خصوصا په ګڼمیشتو کورونو کې د حاکم او د محکوم د محرومیت هغه سلسله مراتب شته بل مهمه خبره دا چې عامه پوهاوی باید وشي دو طرفه د نجلۍ کور له کوژدې سره سم تر واده پورې باید نجلۍ ته د ګډ کور او د ګډ ژوند او د خاوند او د خواښې او څه تیریږي څه باید وکړي د دې مسؤلیت څه ده او د هغو مسؤلیت څه ده که خدای مکلې وي پیښ سره مخ کېږي دا تدافعي حالت غوره کړي که غبرګون وښيي کوم ګټور ده په ډېرو مواردو کې په اجتماعي مسایلو کې تر غبرګونه تدافعي حالت ښه ده کله چې ته خبرګون نه ښایې معمولا هغه طرف چې منفي خبرګون ښیي یو یا دوه یا درې ځلې اخر مجبوره کېږي چې په تېره شي دا تر ټولو مهمه خبره ده بله مهمه خبره دا ده چې موږ باید نګور ته د لور ځای ورکړو ځکه په ډېرو کورونو کې موږ ګورو چې انګان د ډېر بد عمر لري خو برعکس دوی واده کړې لوڼې چې بیا دغه کور ته راځي مور او پلار ډېر نازوي دوی ته د دوی د زوی ناس چې خسرخیلې ورکوي ډېر بد ښکاري شرم ورته ښکاري خو برعکس دوی خپل زوم نازوي یا بربر کوي بیا دوی ته دا ډېره بده نه ښکاري ځکه دا د دوی زوم ده او هغه د دوی لور ده او هغه بیا د بل چا زوم ده او هغه د بل چا لور ده موږ باید دا ومنو چې څوک چې دموږ کور ته راځي دموږ د زوی د ژوند د شریک کې د ورور د ژوند د شریکې په توګه هغه د دې کور غړی ده که د لور حیثیت ورکوي که د خور حیثیت ورکوي یو باعزته حیثیت باید ورکړي او که مشکلات لري په حال کې ورسره مرسته وکړي بله مهمه خبره دا ده چې موږ له دوی سره د دوی د ستونزو په حال کې مرسته وکړو دا چې د ستونزو لامل سو هیڅ هغه مور هغه پلار هغه ورور چې دې احساس کوي چې موږ مینه نیمه کړله دا احساس دوی نه کوي ځکه د مور سره مینه د اولاد بیله ده له ښځې سره مینه بیله ده او ځوانانو نه مې هیله دا ده چې د ګډ ژوند او د کور دا مسایل دوه بیلې دنیاوي دي له ښځې سره خاوند بیله یوه دنیا لري او له کورنۍ سره بیله یوه دنیا لري هیله مې دا ده چې د دغو ترمنځ دوی هغه اصول مراعت کړي که دا ټول سره ګډ کړي او دوی کوشش وکړي چې هر څه د کورنۍ د خوشحالتیا دپاره وکړي نو خو سبا بل سبا لس کاله اته کاله بعد همدغه مېرمن تا د ژوند یوه برخه ده د تا د اولادونو مور ده نو د تا په ژوند باندې د بدو غوړېدلی سیوری خو بیا تا ژوند د تا د اولاد ژوند د تا د مېرمنې ژوند متاثره کړي او ډېر وارې چې کورونه بېلېږي بیا هېڅکله په یوه مشکلاتو کې له تا سره تا ورور تا ورندار تا خور او نور مرسته نه کوي ته مجبور بیا وزغمې او دا مهم ده او بل عامه پوهاوی تر ټولو مهمه خبره ده چې هم د راډیو له لارې اوسي هم په کتابي بڼه اوسي هم په انټرنیټي بڼه اوسي هم خلو په خلو اوسي او په ټولنیزه برخه کې دغسې بحثونو ته زمینه د دې مسایل ده چې دا سکوت مات شي متاسفانه د کورنیو ستونزو په اړه موږ تر اوسه پورې هم تر سانسور لاندې یو ډېر مسایل موږ د شرم وړ بولو چې ولې بحث پرې وشي ولې مهمه دا ده چې باید په دې بحث وشي باید دا وشاربل شي باید خلکو ته خبره ورکول شي د څنګه او ولې دپاره باید خلکو ته فرصت دې مسایل چې په دې باندې بحث وکړي دغه تر ټولو مهم بحث ده بل دا یو شی چې ده چې ما لیدلی چې د ډېرو یو خلکو ژوند خراب شوی ده په که څه هم دا یو اسلامي اصل ده چې وایي په لرې ځایونو کې ودونه وکړي ولې زه چې څومره ګورم هغه کلتوري ټکرونه چې د څو فامیلونو ترمنځ رامنځته کېږي دا په خپله د یو مشکل لامل کېږي که چېرته په لرې سیمو کې د نابلده خلکو سره د دې توان نه لري چې په کلتوري او اجتماعي لحاظ په راسه درسه کې دوی په کړو وړو باندې ځان پوه کړي بیا کوشش مه کوئ چې ډېر لرې کوژده وکړي داسې یو نابلده کلتور نه له نابلده ځای نه یو څو کور ته راولئ چې نه شئ کولی هغه وزغمئ بیا کوشش وکړئ چې په خپله سیمه کې د خپل کلتور او د خپلې عنعنې مطابق د یو چا سره کوژده وکړي چې حد اقل تاسو په خو یو کلتور پوه وي نو دغه هغه حل لارې دي چې موږ کولی شو مؤثرې تمامې کړو او بل ځوانانو نه مې هیله دا ده چې هیڅ کله خپل ژوند د کورنۍ کشمکشونو قرباني کوي مو، هیڅ کله کورنۍ خیرازه د نور په خبرو مخ خرابوي. کوشش وکړئ د کورنۍ او د ښځې ترمنځ دوه بیلابیل دنیاوي دي، دوه بیلابیل حل لارې ورته وګورئ، او د متقابل احترام په شتون سره د دې په خاطر ستاسو په آینده ژوند سره کوئ، کوشش وکړئ چې خپل ژوند د موافقو انسانانو په توګه په مخ بوسئ. نو دغه حل لارې دي که په بحث وکړو نورې هم ډېرې، نو هیله مې دا ده چې د تاسو قناعت وړي.
خوشحال اوسه، ډیره مننه آریان صاحب. پاتون صاحب، کله چې دغه ډول ستونزې رامنځته کیږي او حتی هغه کسان چې راځي په دې برخه کې مداخله کوي، یو هم د حل فکر نه لري له ځان سره، هر یو هڅه کوي چې مثال دا ستونزه څومره غټولی شي چې سره غټه یې کړي، یعنی د دوی دا فکر وي چې هغه یوه درته وکړه ته دوه ورته وکړه، که نه که هغه یو پیغور درکړه ته دوه ورکړه. نو دلته د کور مثال دوه اړخه چې هلکه او نجلۍ، یا مثال دوه کورنۍ دي چې څلور سره حساب کې، څنګه کولای شي د دغسې جنجالونو له رامنځته کېدو سره یو د حل خبره وکړي؟ یعنی داسې یو فکر ورسره وي چې د دغو دوو ستونزه رامنځته شوې، یا زما ستونزه له دغه کس سره رامنځته شوې، دا حل کوم، نه ده چې نوره یې پسې غټه کړم او کیسه خرابه کړم.
زه اکثر وخت دلته ملګرو سره بحث کې وایم، خبرې کې چې مثلاً دا ګډ ژوند په اړه باندې خبرې کوو، زه وایم چې دا ګډ ژوند چې دی دا ډېر، یعنی ښه ګډ ژوند باندې زه خبره کوم چې هغه د مینې سودار څخه مالامالي، زه دا ډېر اسانه هم دی او ډېر سخت هم دی. اسانه په دې معنی باندې چې صرف د چا سره اوږده مپاله، د چا حق مخوره، او څنګه چې تا ته شایي، او څومره چې ستا طبیعت دی یا ستا فطرت یې غواړي، هغه د خپلې مېرمنې سره مینه وکړه، هر چا خپل اندازه وپېژنه، اسانه دی. مګر دا کار بیا په خپل ذات کې سخت هم دی. په دغه اړه باندې چې څنګه داسې د حل لاره خبره وکړو، زه لومړی اساس دې څخه بولم چې زموږ د ودونو ډول خپله دې دپاره یو لاره برابروي چې په راتلونکي مشکلات وشته، ول باید پر دې باندې څوک فکر وکړي. فرضاً زه مثال وایم چې د واده لوړ مصارف او لوړې تقاضا وي، موږ په عامه اصطلاح باندې د زموږ په سیمه کې چې کله څوک چاته چې دوستي لور ورکوي، یا خپل زوی ته مثلا انجلۍ غواړي، نو دوی وایي پلاني سره مې دوستي وکړل. مګر کله چې د واده وخت راسیږي، د واده په ورځ باندې ته اوس معلومات غواړي چې څنګه دې خوشرخیل دي، نو دوی دغه پاره به داسې خبرې ته وکړي څوک به د خپل دښمن په اړه باندې نه درته کوي، او ټول مسایل په دې باندې چې مثلا ماته زر را نه کړل، یا زما لور ته زر ور نه کړل، یا مثلا ما موټرسایکل نه غوښتي وغیره نه کوي، موټر را سره کړی وغیره نه غوښتي، پیسې مثلا د روډي دي دومره را سره واخستل، دغه شان به ورسته ورسته عمل د دې سي چې هغه او دغه لوبړی شپو کې د خاوند او مېرمنې ترمنځ هم یو جنجال راپورته کې ستاپ لار دا ونه کړل، ستاپ لار دا ونه کړل، ستا مرد شو دا خبرې لکه تاسو ویل چې تا کول ما کول، دا شی په ښه راپورته شي. زه هم چې د واده د مناسبات څومره چې کمیږي، دغه مشکلات زه فکر کوم چې ورسره کمیږي. بل مهم شی دا چې ما مخکې دا ونه کړ چې د خواشي او مور باید د دوی د مینې څخه ونه بیریږي. یو بل شی ډېر مهم دی چې هغه قناعت کول دي. قناعت په دې معنی باندې چې یو څوک دی د انجلۍ سره واده وکړي، په انجلۍ کې یو نیمګړتیا موجوده ده، یا فرضاً د رنګ له نگاه څخه، یا د قد له نگاه څخه، یا مثلا د خویو د خصلت له نگاه څخه، نو موږ باید په هغه باندې قناعت وکړو. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث شریف دی چې که چېرې ستاسو مېرمنې کې کوم مشکل وي، نو تاسو د هغو څخه مخ مه اړوئ. یعنی که هغه کې داسې یو څه وي چې تاسو نه خوښ نه ډیر داسې نور څه چې هغه تاسو خوښیږي، نو کله چې موږ د حقیقت په هنداره کې ځان ته وګورو، نو موږ هم تکمیل نه یو، بشپړ نه یو، موږ هم یو عالم مشکلات لرو. نو څنګه زه داسې یو جلی تقاضا ولرم، داسې یو مېرمن تقاضا ولرم چې هغه پر دې دنیا باندې هیڅ مشکل ونه لري، په هیڅ اړخ کې مشکل ونه لري؟ نو که یو اړخ دوه اړخه د هغه مشکلات لري، باید زه تر هغه تیر شم، هغه باید پر دې باندې ومنم، او وروسته باید د نورو داسې مشکلات چې د هغه حل مزیر وي، د هغه لپاره کوشش وکړم. بل مهم شی دا دی چې موږ په ټولنه کې دا دود داسې راغلی دی، یا دا اجتماعي خواص داسې راغلی دی چې نارینه هر څه دی، یا خاوند هر څه دی، ښځه باید خبردار واوسي، ښځه باید دا خبره ومني، حتی نظر باید ورنه کړي د هغه په خبره کې ولي راونه باندې. زه وایم چې شورا سره ترسره کول هر کار چې په ګډ ژوند کې
پاتون صاحب بخانه سره ستاسو لږ سره ډیر داسې د باد غوندې که شمال لګیږي، ما ویل که چې خبرې هم په ښه ډول واورو، یو ځای مو یو څه بدل وي، ښه به وي.
زه امید لرم چې سمسو ویژه
اوس موږ اکټ سمسو یو سمهرباني دوام ورکړي خپل خبره ته.
نو حتی چې رامنځته کېږي زما نظر دا دی چې هغه د ګډ ژوند اړوند وي، که یو ځای ته سفر وي، حتی که د اولاد پیدا کول وي، یا مثلا د یو د وطاق جوړول وي سره ترسره شي، دا نه معنی چې په هغه کې باید هر څه شي د هغه د نارینه د یا د خاوند وبلل شي. یا مثلا موږ یو بل شی دغه کوو چې بخښنه باید همیشه د مېرمن د خواهد څخه وغوښتل شي، په دې کې نارینه هم ونډه لري، هغه هم باید دا کار وکړي. که چیرې هغه دا پر ځان باندې فرض وګڼي چې مثلا د ګډ ژوند په توګه باندې دا پر ما باندې فرض دی، دا زما مسؤلیت دی چې زه باید که چیرې زما سلسلتي کېږي زه باید بخښ وغواړم. نو دا ډېره مهمه مسله ده، دا باید موږ زده کړو. بل شی دا دی چې لکه مخکې آریان صاحب یادونه وکړه چې د ګډ ژوند په اړه باندې عام معلومات ډېر زیات مهم دي، چې دا بحثونه رامنځته شي په کورنۍ کې، دا بحثونه وشي او دا منظرونه مات شي، مور د لور سره دا بحث وکولی شي او پلار د زوی سره وکولی شي، حتی په مکتبونو کې په دې باندې بحث وشي، سیمینارونه جوړ شي، مثلا د مسجد ملا امام پر دې باندې بحث وکړي، رسنۍ په دې باندې بحث وکړي، تر څو دا خبره ذهنونو ته ورسیږي. اوس خلک په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات لري او یا متاسفانه چې هیڅ معلومات نه لري. د بل شي چې زه دا ولې ته مقدار دي چې د ګډ ژوند کلتوري اړخونه باید بدل شي. مثلا کچيري څوک یو ځوان دی خپل مېرمن بهر ته د بیول د پاره بیاي، نو هغه ترې ولا مشکلات او محدودیتونه لاندې د پلاس ته باید اجازه واخلي، او مثلا موټ باید دروازه وي زم تر دا باید پرېښول شي، پرېښول شي چې خوشاله دا کار باید وشي، دوی باید پرېښول شي چې په ښکاره مینه وکړي. زموږ په ټولنه کې زه داسې ډېرې کورنۍ پېژنم چې یو خاوند په ښکاره باندې د خپلې مېرمنې سره د مور و مخ ته مینه نه شي کولای، په یو نامه باندې نه شي ورته غږ کولای، په یو جال قربان نه شي ورته ویلی. دا باید بدل شي، پرېږدي چې هغوی په دې کور کې ځان آرام احساس کړي، ولې باید خامخا د هغوی د مینې لپاره یو پټ ځای ته ولاړ شي او په خپل وطن کې یو بل ته مثلا خوږې خبرې وکړي، پرېږدي چې د کور ټول معمولي بل مثلا د کالو اړتیا ده، ډېر کونه داسې چې پلار او مور هغوی یو ټکور راخي او بیا ټولو ته یو رنګ کالي پېږي، زموږ پرېږدي هغوی د دې خپلواکي ولري. دا چې کوچني کوچني کلتوري بدلونې هم د دې سبب کېږي چې دغه ستونزې راکمې کړي. دا چې نو ډېر دي که زه بحث ور باندې کوم ممکن ډېر وخت ونیسم.
ډېره مننه پاتون صاحب، رښتیا هم ډېر مسایل تاسو یاد کړل، خوشاله اوسئ. یعنې رښتیا هم که چېرې دغه ځینې لوی وړې ازادۍ په ژوند کې وي، بیا کېدای شي ځینې ستونزې رامنځته نه شي. که یو څوک فکر کوي چې زه باید دې لپاره ژوند وکړم چې ودرې دا کس خفه نه شي، یا زما په اړه دا ټاپه ونه لګېږي، یا دا تور ونه لګېږي چې دا کس بدل شوی دی، مثال دا کس دې خواته وخته یا دې خواته، نو په دغه ډول هغه هم تر ډېر رواني زجر لاندې راځي چې بیا کېدای شي د یوې خوا هم نه شي. آغلی غني، که په یوه دقیقه کې تاسو هم راته ووایئ چې څه کول پکار دي چې دغه ستونزې د واده په لومړنیو ورځو کې البته په ټول ژوند کې په ګډ ژوند کې رامنځته نه شي. که څه هم د پاتون صاحب او آریان صاحب خبرې ډېرې کورنیو ته او ځوانانو ته متوجه وي، که تاسو نجونو ته څه وایئ نو په یوه دقیقه کې راته ووایئ. مهرباني.
مننه. زموږ
په
نظر
کې
د ګډ ژوند کلتور باید وده وکړي. موږ کله یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره تفاهم ولرو، یو بل درک کړو، هغه وخت کې که دقیق یو بل ته غوږ ونیسو، دوی څه وایي، د دوه اصلي هدف څه دی، دا کار یې ولې ترسره کړ، یا زما مېړه دغه شی چې ما غوښته، دا لباس چې ما غوښته، یا دغه ما غوښتل دی ولې راته رانودل، یا مثلا هغه چې کله وایي دغه ډوډۍ چې کله تیاره شوه، یا مثلا د کور نور کارونه، یا بهر کې خلاصه د ساعتی نه وخت راځي یا وخت ځي، د دې ټولو په اړه باید خبرې وشي. که خبرې وشوي نو هغه وخت کې هیڅ مشکل نه کېږي، او بیا وروسته په کوم جنجال راځي چې هر طرف کې ملامت دی، باید بښنه وغواړي. بښنه که موږ وغواړو ځان خپله ارامي، ځان مقابل لوری ارامېږي. موږ ارامه شو عقده نه رامنځته کېږي، کینه نه رامنځته کېږي، او وروسته بیا شخړه نه لویږي. بښنه ډېره مهمه ده او خبرې کول.
ډیر مننه خوشاله اوس. رښتیا هم ځینې وخت انسانان خپل غرور په خو ته نه غورځوي، خو خپل اولاد مثال یا مثال خپل خاوان یا خپل میرمنه کنه غواړي د خپل غرور تر تاثیر لاندې راولي، یعنی دې ته نه حاضرېږي چې بخښنه وغواړي. په هر صورت د موضوع په اړه وغږېدو، خو لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه عوامل یې ډیر دي او په حل لارو هم خبرې وشوې، نو له تاسې هم هیله لرو چې په دې اړه بحثونه وکړي که دغه ډول ستونزې لري، او هم خپل ښه ژوند وکړي او هم نور ښه ژوند ته پرېږدي. د خپرونې له میلمنو اغلی فرشتي غنی، ښاغلی محمد الله آریان او احمد شاه پاتون څخه ډېره زیاته مننه. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خپرونه راسره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.